احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو په جو په خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. افغانستان ته له بهره واردات کم شوي او صادرات خو کم، تر خبرونو وروسته د دې جزئیات تر سره شریکو. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له طالبانو څخه په لکونو ډالر ګرځولي. د اجین په سمندرګي کې د کډوالو بیړۍ ډوبه شوې ده او د کرسمس تر رخصتو په دورشل کې په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبرګیالانو ته وویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
اینا کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی چوک دی چه زمش څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی، افغانستان دلته دی، دلته لس زره متر مربع مځکه، ودانۍ، ډیپلوماتان او خلک زمش سره دي. موږ ممکن ډیری پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو،
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت د دغو پیسو چې ولکه او شپږ اتیا زره ډالره دي د بیرته ورسنولو په اړه لیک ورلېږلی دی. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته ظاهرا سهواً په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی جاوید هوجیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمیشته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبت ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
له 19 پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یو په کونړ کې ثبت شوې ده.
هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر یو سل اتیا ډېر کسان نور څخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یوه باثباته افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د اجین په سمندرګي کې پرون د کډوالو د وی پیړۍ د ډوبېدو له کبله لښ تر لښه 14 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سمندرغاړي ځواکونه وایي چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومتره کې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته دوی 12 تنه وژغورل. ژغورل شویو کسانو ویلي دي چې په بیړۍ کې شاوخوا 80 کسان سپاره وو. چارواکي وایي چې تېره شپه ژغورونکو د نورو تری تم شویو د موندلو لټه وکړه. دا په تیرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو درېمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمېر تر دې دمه 22 ته رسېدلی دی. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس تر رخصتیو لپاره سفرونه کوي، د کورونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو د اطلاعاتو د وې پاڼې له مخې لږ تر لږه 2415 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحد ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته و. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په متحد ایالتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کورونا مثبتې پیښې 45% زیات شوي دي. او یو په زړه پورې خبر دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلیسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلیسکوپ د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. تا ټاکل شوې ده چې د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ایز وخت د غرمې یوه بجه او شل دقیقې د فضا په لور واستول شي. که چیرته له پلان سره سم فرانسوي توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحده ایالاتونو کې دا جوړ ټیلیسکوپ چې 6350 کیلوګرامه وزن لري 6.8 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې په فضا کې سم ځای پر ځای شي. پر دې ټیلیسکوپ 9 میلیارد ډالر لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. د افغانستان د کرکټ تر 9 کلونو کښه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحده عربي اماراتو هم خپله لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننۍ مسابقې ته پوره تیاری نیولې ده. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له هالند سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه او ارزښتناکه دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو تر څنګ تر 19 کلونو کښه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کښو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحده عربي امارات په ای ګروپ کې له یو بل سره په آسیایي جام کې سیالي کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د پروګرام لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، د ورستیو بدلونونو لقبل د افغانستان واردات او صادرات کم شوې دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خنډ، د اقتصادي وضعیت خرابېده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خنډونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغیزمن شي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغه خنوم راستيال خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل ل چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د ورستیو تحولاتو لکبل کم شي بي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولي دنیا سره واردات کم شي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوی ختمی شوې چې د تیر حکومت په محل د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کجر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوی برابرې نشي، جلغوزي به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لري کړي.
که څومره یو ورځم ځندۍ دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته شهر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ور د خلک سره، مثال کې ټل د صغیری غریبونوستي، مثال مولي پوتو دی، مولي خراب شو، ملک میگی پشپا کې وا کیلو د کوموي او مطلب دا 2 کیلو اسړای کې میگی چې چا کړی وی دا ملک ایوا کیلو برای کې میگی 2 کیلو میکوموي نه دا میگی ستره چارواکې نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میک د مل ناکل کې وای بس.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي، د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي، ځکه چې یو لبل پوره وری دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دغه دغه لري خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
شغله علي کوزي د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2023 کال کې د قواو وتلو او جنگونو وضعیت په امنیتي لحاظ باندې خنو، مصارف کم او ارزه ډیره او تقاضا کم و.
جلغوزه، نوري وچی میوه، غالی او قیمتي ډبري د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د شغلی علي کوزي په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال ته کې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشل لوبډله د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې له عربي متحده اماراتو سره خپل مسابقه پیل کړې ده. تر دې دمه څلور ورنه شوې دي. افغانستان یو لوبغاړی للا سور کړی دی، او بخښي څلور منډې کړې دي. یو لوبغاړی للا سور کړی دی، دوهم اوور روان دی. اوس په هم مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو. دغو چاپي خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشري ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه، چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر 2 چنده لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي، خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نغدو پیسو د راتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر بلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي، او کم رستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. Stars and Stripes ورسپانی لیکلی د افغانستان د مرګ په لوی لار کې بمونه ورکشوي، خو کړهونه لا پسې ژورتللی. دا مقاله د کابل کندهار په لوی لار متمرکز ده، چې یو وخت د مرګ په لوی لار مشهور و، ځکه وخت نا وخت به د سختو بریدونو او چاودنو شاهد و. تر څنګ د دې لوی لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. Stars and Stripes لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي، ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه درغول شوی. سترایپس زیاتوی اوس چاودنی نکیگی، خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړهونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسنی حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لوی لار د خپل سفر سترګو لیدلې حال بیان کړي. له کابل څو مایل لري د سړک په سر د هغه تنکی ځوان خبرې هم راخستي چې بیلچا په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي، او له هر تیریدونکو موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکی ویخ کته کوي. د کابل کندهار لوی لار د امریکا په شاوخوا 3.5 میلیون ډالرو باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سترایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي، خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.